السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو د پادکاستونو د لړۍ یوې برخې ته ځانګړې شوې او دغه راز په د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه هم واورئ. خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. ګڼو لویدیځو هیوادونو د بشار الاسد د رژیم سقوط د عدالت د تامین په معنا بللی او ویلي دي چې د سوریه خلک له کړاوه خلاص شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن ادعا کړی چې د اسد رژیم لسګونه زره خلک شکنجه او وژلي او دغه خبره د دغه رژیم سقوط یو تاریخي فرصت دی چې د سوریه خلک یو خراتون کې ځان ته جوړ کړي. د جرمني صدر اعظم اولاف شول چې هیواد د سباند 1,920,000 سوریایي پناه غوښتونکو کوربه دی، د اسد رژیم د زرګونه بیګناه خلکو د وژنې مسؤل بللی دی او هیله ښودلې چې سوریه به سولې او ثبات ته ورسیږي. د بریتانیا صدر اعظم هم ورته څرګندونې کړي. بشار اسد او کورنۍ د راپورونو له مخې مسکو ته تللې او هلته یې پناه اخیستې ده. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي روسیا او ایران په کمزوري موقف کې دي. هغه پرون یک شنبه پر خپل ټولنیز شبکې تروت سوشل یو پوسټ کې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ کړی چې د اوکراین نږدې درې کلنه جګړه پای ته ورسوي. نوموړي دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې د یک شنبه په ورځ په سوریا کې د اسد د کورنۍ د نږدې نیمې پیړۍ واکمني چې د ایران او روسیې له ملاتړه برخمنه وه وپرځېده او واک مخالفانو ته په لاس ورغی. ټرمپ ویلي روسیا او ایران د سوریې د دیکتاتور بشار الاسد ملاتړ ته ځکه ورنغلل چې اوس په کمزوري حالت کې دي. ټرمپ ویلي روسیا د اوکراین د جګړې او ناوړه اقتصاد له کبله کمزوري شوې او ایران د اسرائیل د جګړې له کبله. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د سوریې پر وضعیت بیړنۍ غونډه جوړوي. فرانس پریس خبری اژانس د بیلابیلو ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله ویلي چې د غونډې بحثونه به د بندو دروازو تر شا وي. دغه غونډه یو ورځ وروسته تر هغه جوړیږي چې په سوریه کې د اسد د کورنۍ د نږدې نیمې پیړۍ واکمني رنګ شوه او دغه تواک د حکومت مخالف وسلوالو ته پلاس ورغی. د سوریه پرزیدلی ولسمشر بشار الاسد او د هغه کورنۍ د دمشق تر سقوط وروسته مسکو ته تللی او د روسیې دولتي رسنۍ ویلي چې مسکو نوموړي ته بشري پناه ورکړې ده. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی یو ځل بیا په غیر مستقیم ډول د خپل مشرتابه پر تګلارو نیوکه کړې ده. نوموړي پرون یک شنبه د کابل د ارغندي مدرسې فراغت غونډې ته ویلي حکومت باید داسې کارونه ونه کړي چې خلک له اسلامه زړه توري کړي.
ریموت په نظام خلک مفسد شول، خلک اعتبار ته لاړ، کفر ته لاړ. یو خدا معنا ده چې زموږ تعلیم نظري چې کومه ده، زموږ فکر چې کوم ده، د اسلامي نظام سره مو وفا ونه کړه، بلکې چې دا په زموږ کمزورتیا کوي. په دې کې فکر به داسې نه کوئ چې نه نن نه وروسته زه رحمان یم، که مو خبره څوک مني ودې مني که نه یې مني هېڅ اسمان نه پړنګېږي.
که څه هم ښاغلی حقانی په مستقیم ډول د چانوم یاد نه کړ، خو دغه څرګندونې داسې مهال کیږي چې طالبانو تیره اونۍ په طبي انستیتیوتونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه چې پراخ کورني او نړیوال غبرګونونه یې وپارول. تر دې وړاندې هم ښاغلی حقانی او د طالبانو د کابینې یو شمېر نورو غړو د خپل مشر ملا هبت الله اخندزاده پر یو شمېر تګلارو او فرمانونو غیر مستقیمې نیوکې کړې دي. او د سونیا پونوم یو افریقایي پیله د یک شنبه پورې د پاکستان په سویل کې د کراچي ښار په یو پارک کې مړه شوه. د پارک مشر سید امجد حسین زیدی فرانس پریس اژانس ته ویلي چې د سونیا په بدن باندې په پراتونکو څو ورځو کې معایناتو شي، ځکه چې د هغه په خبره دا فیل تر مرګ مخکې ښه و. سونیا او د هغې خور مادوبالا په 2009 کال کې له دو نورو خویندو فیلانو سره له افریقا څخه پاکستان ته راوړل شوی. نو لسکرانه سونیا په وروستیو کلونو کې په پاکستان کې دوهم فیل دی چې مړ کیږي. فعالان په پاکستان کې د پیلانو د وضعیت د ښه کېدو غوښتنه کوي. د سفری پارک رئیس وایي په پارک کې یوازې اوس دوه فیلان ژوندي پاتې دي. د طالبانو حکومت په سوریه کې تازه وخت رسیدلې هیئت تحریر الشام ډلې ته سپارښتنه کړې چې د عمومي عفو تګلارې غوړه کړي. د سوریه پلازمینه دمشق پرون سقوط شوه او باغی ځواکونه پکې وخت ورسېدل. یو شمېر نور افغان سیاستوالو هم د سوریه د سقوط په تړاو عکس العملونه ښودلي. تفصیل له صفي الله ستانکزی اورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سوریې د سقوط او واک ته د هیئت تحریر شام ډلې په مشرۍ د باغي ځواکونو د رسیدو په اړه د مبارکۍ پیغام ورکړ. په هغه اعلامیه کې چې یاد وزارت یکشنبه ناوخته خبره کړې، د تحریر شام ډلې ته یو لړ سپارښتنې هم شوې چې تر ټولو مهمې د عمومي عفو تګلاره، له نړۍ سره مثبت تعامل او د ټولو په خوښه د نظام جوړول دي. پر طالبانو د نړیوالې ټولنې او افغان فعالانو لخوا کلکې نیوکې کېږي چې د عمومي عفو له اعلان سره سره سلګونه پخواني نظامیان، بندیان، صحرایي محاکمه یا وژلي دي. د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې د خلکو په خوښه دی او ټول پکې دي، خو دوی په حکومت کې د چارو واګې خپلو غړو ته ورکړي. د طالبانو حکومت همداراز په سوریه کې له ټولو ښکېلو بهرنیو اړخونو غوښتي چې په خپل منځ او هم له نویو واکمنو سره مثبت تعامل او همکاري ولري، څو سوریه ښه حکومتولي ثبات او امنیت ته ورسیږي. د ابو محمد جولانی په مشرۍ هیئت تحریر شام ډلې باغي ځواکونه یکشنبه د سوریې پلازمینه دمشق ونیوه او د اسد د کورنۍ څه باندې نیمه پیړۍ واکمني پای ته ورسوله. پخواله رسنیو د طالبانو ځینې پلویان د بیرغ اسلام پالې نظریې او ځینو مشابهاتو ته په پام د هیئت تحریر شام باغي ځواکونو په لاس د سوریې سقوط په اړه مثبت نظریات ورکړي او هرکلی ترې کړی. د هیئت تحریر شام ډلې مشر ابو محمد جولانی کلونه په سوریه کې د القاعدی مشر وو او د امریکا د ترګرو په لیست کې دی او د هغه پر سر یې د لسو میلیونو ډالرو انعام ټاکلی. طالبان هم له القاعدی سره نږدې اړیکې پاللې او د القاعدی پخوانی مشر ایمان زواهری د طالبانو په دویمه واکمنۍ کې د 2022 کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا په یو ډرون برید سره ووژل شو. د طالبانو او هیئت تحریر شام ترمنځ له القاعده سره د نږدې اړیکو د مخینې تقریبا یو ډول بیرغونو، اسلام پاله نظریاتو او څو نور شباهتونو سربیره ځینې ښکاره تفاوتونه هم شته. د هیئت تحریر شام په بریا سره سلګونه سوري کورنۍ له ترکیې بیرته خپلو اصلي مینو ته کاډي بار کړي او په لویدیځو هیوادونو کې میشتو زرګونو سوریایانو هم د اسد د رژیم د ړنګېدو په سبب ښادۍ او جشنونه کړي. د افغانستان د جمهوري نظام په ړنګېدو سره بیا برعکس سلګونه زره خلک له افغانستانه وتښتېدل. په سوریه کې د هیئت تحریر شام ډلې مشر ابو محمد جولانی په لومړۍ ورځ دمشق ته ورسېد او هلته یې په یوه جومات کې د خپلو ځواکونو د بریا په اړه وینا وکړه. که څه هم د طالبانو د واکمنۍ څه باندې 3 کاله وشول، خو لا نږدې ټولو عامو خلکو د دوی رهبر ملا هبت الله اخونزاده نه له نږدې لیدلی او نه یې کوم نوی عکس یا ویډیو په رسنیو کې خپره شوې. د هیئت تحریر شام ډلې مشر احمد حسین اشاره چې په خپل مستعار نوم ابو محمد جولانی مشهور دی، د دمشق تر نیولو مخکې له CNN سره په یو مفصله مرکه کې ژمنه وکړه چې راتلونکی حکومت به د سوریې د ولس په خوښه وي او د دوی جګړه د واک لپاره نه وه. جولانی دا هم ویلي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دی او خپلو کسانو ته اجازه نه ورکوي چې څوک وزوروي.
هلا
دخزو دیدلوری
د هلی پروگرام دی برخې ته موز فریدستیال هر کله کوم نن را سره په هلی پروگرام کې هغه انجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دور کې یو کال ښوونځي هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکی چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړې شوې خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم وکولی شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتې دي چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وې چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وي؟ طالبانو دوره کې تاسو کال ویلې ده، دغه کیسه راته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ، دا یو کال دی څنګه تیر کړو؟ دا ویره در سره و چې تم کوم ته لاړ شي نشي کولای درس وای په کور باندې کینی؟
حتی ما سره دا خپل دا ویره و چې طالبان اول مې چې راغلي مونږ باندې مکتبونه بند کړیو، اول وای چې باید د لکانم را نسی، انجونیم را نسی، بعد لغینه ولی چې لاس ورځی بعد باید لکان راسه او انجونی رانیسی بیا لغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم ځکه زیاتره وحشتونو د دوی ما لیدلي چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې زیاتره نجونې بیا هم دغسې وهلې دي نو زه به چې مکتب ته تلم زیاتره مونږ مکتب له کور نه هم ډېره ډېر زیات لري وو حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو مونږ به ډېر زیات ډارېدلو ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي مونږ په ډېرو سختو شرایطو کښې مکتب ولي مونږ نشو کولی چې په ښه شرایطو کښې مکتب ته لاړ شو ځکه چې مونږ ډېر زیات بې حده له طالبانو څخه وېرېدلو
دغه یو کال کښې چې د طالبانو وخت کښې مکتب ته تللې تا وویل چې مکتب درنه لرې م وه کله چې مکتب ته تللې بیا مکتب کښې دې څنګه احساس کول ته م یېرېدلې چې والله طالبان را نه شي څه موږ ته ونه وایي استادان یم ښځې وي که نه نارینه درته را تلل مکتب کښې مو طالبان وه که نه
اصلا استادان یم چې وي له اول نه تر اخره پورې وي مونږ د اووم صنف پورې یم مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان داسې مونږ ونه وهي یا څه راته ونه وایي چې نور دې مکتب ته را نیسئ حتی چې مونږ په اخرنۍ ورځو رخصتولو مونږ ډېر زیات وژړل مونږ ویلې چې مونږ نشو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو بیا مونږ هم وویل چې باید راسو بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان څه شی ونه وایي ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جیګ صنفونو ته باید نجونې را نیسي مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات وېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو
سمیه که په دې اړه راته ووایې دغه ښه ورځو کیسې دې راته وکړه په یاد دې دي چا ښوونځي ته وړې وي هغه کوم مکتب کښې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې همدې مکتب کښې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي چا سره تللې وي
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخېستل مونږ چې لاړلو هماغه مې را سره دو دانې اماګانې مې را سره وي زه اول کښې ډېره زیاته بې جورت وم ما ویل که دې مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا را ته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادې زه ډېره زیاته ډارېدم خپله یوه ما مې په هماغه مکتب کښې استاذه وه بیا له هغې نه بعد مې خور مې هم را سره وه څو ورځې په صنف کښې به خور مې هم را سره کېناسته تر څو کاکا لور مې هم چې منځونې ده هغه به هم را سره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي زه به په هغې ډاډه وم هغه به په ما خو بیا هم زه ډارېدمه له هغې نه بعد چې تر اووم دوم صنف کښې وم چې مونږ بل مکتب ته م یعنې راغللو له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې م بیا ته ناست وم ځکه کاکا لور مې هم را نه لاړه هغه د هغوی کور لږ زرې زمونږ نه بېخي زیات لرې وو خو مونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو له خپل کور نه م نه سوم کولی چې یوازې لاړ شم بیا مې ښه ورور مې زه مکتبه پورې وویلم او بېرته کور ته را وړم
دې وخت کښې څو کلنه وې
زه د پنځو کلو وم چې مکتب کښې داخله کړم او چې په دوهم صنف کښې هم فکر کوم د اوو کلو وم
هغې وخت کښې دې کوم مضمون ښه زده کوو همدغه ټول اول صنف نه تر شپږمه پورې کوم مضمون کښې تکړه وي ښه د زده کولی شو بیا
زیاتره چې استادانو را ته فرین را کوو یا کومینام د مضمون لپاره را کوو د درس لپاره زیاتره به یې په ریاضي کښې را کوو په پښتو کښې را کوو او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې او په اووم صنف کښې چې شپږم صنف کښې چې وو بیا ساینس او ټولنیز دې کښې مې زیاتې نمرې اخېستې انګلیسي
استادانو برخورد په ټوله کښې له تاسو سره څنګه و تا وویل چې زه بې جورته م ومه بیا استادانو خو داسې نه دغه کولې چې یا در باندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جورته شي ورسره
حتی زمونږ استادانې داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وې یعنې مونږ استادانې لکه ما ته داسې ښکارېدې اول بې جورته وم بیا وروسته ما ته استادانو داسې ویلې وایي ته مه ډارېږه مونږ نه مونږ در ته هېڅ نه وایي تاسو بېخي مونږ داسې لکه ما لور غوندې ته ما ته به یې تل همدا خبره استاذه کولی ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي حتما ما پرون مې هم په یاد کښې راغله چې هغه استاذه مونږ څومره ښه وه هغې استادانو به زیات مختاره مونږ هڅولې مونږ همچنان زمونږ صنفیان یم چې وې صنفیانې نه وي زمونږ خویندې غوندې وي مونږ د کورنۍ د کاکا لو دغسې وي مونږ زیاتره ټولې صنفیانې صمیمي وي را سره
څومره شوکې کښې کېناستې دې مکتب کښې
مکتب کښې زیاتره زه په استاذو چې کېنولم هم وایي ته زه په اصلا په صنف کښې وړه وم له ټول نه چې زه وړه ټولې ما نه غټې وې ځکه زه په کوچنیوالي کښې په مکتب کښې داخله کړم نو استاذ یې د دې لپاره په اول صف کښې کېنولم
عموما دا اول صف کښې چې څوک کښېني بیا استاد در باندې ډېر غږ کوي کله داسې شوي چې درس دې نه وي زده استاد در ته ویل چې جیګې شه تشریح وکړه
زیاتره خو ما درس ویلې، خو یو ورځ داسې کومه ورځ راتلله چې ما درس نه ویلې. استاد راته وویلې چې جګه تشریح وکړه، کله چې ما ویلې سبق کې کومه یوه غلطېدم، خو بیا هم استاد راسره زیاتره کومک کاو. بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړم، او استاد مې د دې کله کله به استاد قارم کوي، زیاتره په غوسه کېږي استادانې، خو بیا ما به درس یادوم.
پدل راته وایه کور کې د درس چا سره وایلی چې کله به مکتب نه راغلی، او مکتب نه وروسته کورس ته بلکم زیاته تللی چې درس زده کړي، انګلیسي وایي یا مدرسې ته لاړ شي؟
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم. کور ته به چې راغلم پلار به مې راسره یادوم، خو لکه څنګه چې د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و، نور ټول به راسره درس ویلي. همدغسې مې پلار مې هم راسره ویلي، خویندې مې هم راسره ویلي، ورونه مې هم راسره ویلي.
چا در سره ډېر همکاري کوله، تشویق کولی شي ډېر درس ووایي؟ چا ول نمره شي صنف کې دویم شي؟
اول مې پلار سره کوله، خور مې را سره کوله. خور مې پلار نه زه ډېر منندویم، ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم، ښه په جګو نمرو کې راسم. خو ما سره درس هم زیات یاد کړی، زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم.
خپل په صنف کې څوم نمره وي؟
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم.
کدام را ته وایې سمیې، خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه؟ فکر دې کوي چې لا وخت دی چې هغه کتابچه ولري؟
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه، نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کېدی سي زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې سي، د هغوی خاطرات له ما سره پاتې سي. زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه.
هغه کتابچه اوس هم در سره شته؟
را سره شته.
څه پکې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګوري، لولي او ځان سره ساتي؟
زیاتره مې خاطرات دي، هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي، چې تل مې زړه ورپسې خپسې وایم. او په دې تېر اخر کې شپږم صنف کې چې ومه، بیا هم دا د مکتب په اړه مې ولیکل چې موږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي، د هغوی نومونه مې پکې لیکلي، او زیاتره همدغسې نور.
سمیا جانې، په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم د عموما ماشومان وي پکې، که په دې اړه راته ووایې هغه وخت کې د جنګ کولو، ځکه چې ماشومان خو یو بل سره اتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي، کله دې جنګ کړی، جنګ دې راوړی کور ته؟
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کې مونږ دومره جنګ نه کړ، ځکه استادانو نه ډارېدو چې هغوی راته په غوسه کېږي. خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه کې ما کتابچه ورکه کړې، یا تا ولې ما قلم ورک کړی، په دې باندې جنګ راته، او یا هم په څه باندې نورو باندې جنګ راته. خو زیاتره زه په دې ډارېدم. ما درته یو ځل هم وویل چې زه بې جرأته وم، زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه و، لکه خویندې ورور خویندې یا څوک راسره نه و، مور مې چې استاد په هغه مکتب کې، نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه. بیا ما دومره جنګ نه کاو، بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم، ما به ژړل.
شپږم صنف په اړه راته وایه، په دې کې خو تاسې خبره وي چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي. هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی، څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم، شروع یې کړم، مخکې لاړه شم؟ دا هیله دې کړې ده لاره کې، یا همالته په مکتب کې، یا کور کې؟
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کولې، حتی مونږ به مې چې ویلې وکړه، یا مدرسې ته م لاړم، همدا دعا به مې وکړه. خدایه ته بېرته یې مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې، مونږ مکتبونه راته همداسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو، مونږ ته یې پرېږدي. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو، هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شو، مونږ به چې خدایه کشکې دا شپه له ګزر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو. همدغه یو وخت بیا اووم صنف نه بعد نشو تلی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خوله تمارین کوله، ټولو ویلې دعا وکړئ، دعا وکړئ. حتی استادانو راته ویلې چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، دغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکه کړې؟
نغه ورځ نه چې مکتبونه یعنی خلاص هغه وخت کې نشپګم اخري ورځ خاطره مې دا چې موږ کله مکتب ته تلو په هغه وخت کې یو څه زه ډارېدم خو بیا موږ صنفیان سره تلم صنفیان مې زه ډېره خوشحاله یم هغه وختونه کې به زیاتره ما صنفیان سره به ګرځېدم یعنی زیاتره به باندې مم چې وتلو یو څه خوراک به مخېسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلم زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې موږ مکتب ته لاړو استاد یو خاطره مې دا ده چې استاد موږ ته درس راکاو نو په هغه وخت کې موږ ټول وژړل چې دا سترخط خاطره وه یعنې اخرنۍ ورځ وه موږ ټولې جملې لپاره ژړل چې ولې موږ مکتب بندېږي.
مکتب کې د چا ډېر خوړل مخکې د خوراک موضوع یاده کړه ماشومان خو موږ ځان سره وچې ډوډۍ وړي تا مکتب کې چی اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېش کښې یو څه اچول څه واخلم خو هلته به موږ ته مکتب کښې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویس هلته یو خو نو ځکه کېدی سې د هغوی امن ډېر زیات و پابندي په موږ ډېره زیاته ویل کېدی سې زهر یې په کښې څه یې نور شاګردان پې مریضان سي یا شپې وسي نو دې لپاره یې موږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل مکتب مخې ته به مې اخېستلم هلته به مې مکتب ته وړل پټ به مې وړل که اجازه به یې نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته را ووتلو چې به م ځان ته واخېسته یا به م داسې شور نخود و یا به م اسکریم یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې لکه مغه ورځې راشي څه به ډېرې خورې یعنې که بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزه دار و خپلو صنفیانو سره به یو ځای ته تلو صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه اوس زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتما دا ځلې خلاص دی صنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې همهغسې.
سمه لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاده سم خو اوس مې زیاتره چې خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه وګورم زیاتره نطاقانې نو ما هم هغه خوښېږي.
اوس چې کور کښې ناسته یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته ورځې دې په څه تېرې وخت دې په څه تېرې؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغې باندې تېروم یا کله کله خپل قرآن کریم راخلم هم هغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم او یا مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کښې دې چې زده کړي چې ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړي او ورسره تللې.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه له هماغه مرحله کښې چې زده کوي؟
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دي ګنډلې خو یوازې یو وړکټۍ کمیس چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی و.
ګوریانې اوس هم کوي؟
اوس خو یې نه کوم ځکه عمر م ورو ورو جګېږي اوس نه کېږي خو همداسې مې ګنډلی ځکه ګوډیانې نه لرم اوس مې ساتلې خپل خاطراتو غوندې لرم خو ما ساتلي دي د خاطراتو غوندې د وړکینې خاطرات.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي هغه کمیو کښې د سبتناب نه ده کړی چې له اووم نه پورته درس ورکوي دوم صنف اتم صنف دا ټولګي درس ورکوي؟
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي ځکه موږ اوس سره چې نږدې د ملکه سریا ده هغه یې نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده خو دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي ده هغې کښې د اووم صنف درس هم ورکوي هغې کښې مې ثبت نام کړی دی خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راسئ.
آنلاین یادوم آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه ده پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی ده خو زیاتره هغه هغې نه هم درس وایم خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلې خو له هغې نه بعد بیا استادانو موږ پرې نه ښودو چې هغه درسونه ووایي ځکه وایي به موږ دومره وخت نه لرو ځکه خپلې وظیفې ته یې له لاړ شو یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کښې د خلکو په ټوله کښې د خویندو ورونو مور و پلار برخورد در سره څنګه ده؟ ته خو د کور ماشوم هم یې او څه ورته وایه د کور وړه وړه هم یې دا چې اوس ښوونځي ته نه شي تللی هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
یعنی زه خو ایما ځوان لا غوړه سم چې مکتب بند شوی دی زیاتره ایما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی راته تریخ ده ځوان خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم تل مې پلار همدا وایي چې پرېږدی وړه ده مکتب یې بنده څه یې کوئ اعصاب چیټي خرابېږي تاسو دا خبرې مه کوئ نو تل همدا وایي ورونه مې همدغسې خو خور مې همدغسې وایي څه راته نه وایي ځکه چې زه د کور وړه مې یم او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي کاکاګان مې همدغسې او ورونه مې زیاتر ورور مې مشر ورور مې یعنې چې زیاتره هغه څه چې اخلي حتمن یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري
کوڅه کې انډیواله نه لري حتمن ته خو لا ماشومه یې بیرون به وځي هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي
کوڅې ته مې پلار پرېږدي ځکه کله کله زه کوڅې ته مو ځم ملګري مې شته څو دانې دي زیاتره خو لوبې نه کوو ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې دی خپل ساعت تېرو یوازې دا خبرې کوو سره کیسې کوو زیاتره او یا هم د یو بل کورونو ته ځو
په څه کیسې کوئ څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کینئ
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو لکه مونږ وایي چې زیاتره خپل د ځوان کیسې کوي ما ملګري چې دا مونږ ځوان د سې د وړکې نه کیسې کوي یا د سالګري خپلې کیسې کوي داسې کوي
سمای جان ته خو لا ډېره وړه مې خو په دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي ته به څه کوي څه پلان لرې یا که کورنۍ درته ووایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشې کولی مکتب وای واده باندې فکر وکړي دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي
دا مسائل مې هیڅکله ذهن ته نه راځي ځکه ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی ما پلار خپله ډاکټر ده کله مونږ ته دا نه وایي نو پلارجانه مونږ سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي خو بیا هم ما ته وایي چې حتمن مکتبونه شروع کېږي کېدای شي سل کاله بعد چې که ته د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وی وایي
خپله خو بیا درته دا فکر نشته ده روحی و روانی وضعیت دې څنګه ده ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر سم نه وي بې ځایه جنګ کوي عادي خبره باندې غوسه کیږي ستا فکر سم ده څه تغییرات خو درکې نه دي راغلي
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیات خوشحاله وم چې ما سمپلې لرو د پنیم لرو دي خو زیاتره چې زه بیا زه یم کوم شهره په یاد چې زیاتره زه زاړم ځکه زه وایم ولې موږ مکتبونه بند شي
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوري یا په خپل کور کې نږدې که ورور دی کوم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو هغې ورځ نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده اوس وایم وګوره دوی څومره طریقې وکړله لاړو مکتب نه پوهنتون ته لاړه اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي پوهنتون دوم کال ته یعنې دریم سمستر ته رسېږي نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي یما زیات داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي ولې زه نجلۍ یم ولې
زیاتره ستا په څیر باندې نجونې په دغه تېر کال کې له ښوونځیو محروم شي چې اووم صنف ته ورسېدې هغوی نه شي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي هغوی ته د پیغام څه ده څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي خفه نه شي روحي رواني وضعیت خراب نه شي
پیغام مې ورته دا ده چې همیشه خپل درسونه په خپل کور کښې ووایه که هر کله اوسه کېدای شي مکتب مو شروع شي بېرته نو کولی شي چې مونږ به بېرته خپل مکتب ته لاړ شو خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بېرته را ژوندۍ کوي بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ور نه کوئ ځکه چې یو نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې کور دې ودان خو یو بله پوښتنه اوس څو کلنۍ ته
اوس خو زه د راتلونکې میاشته یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کېږم
دیارلس کلنۍ ډېره مننه کور دې ودان سمایي جانې
دا هیلی پروگرام رسته و شیبو ترا ورسیدو. ورزو دا سمیه پارا بنده دا غی دمور خبری اورو.
السلام علیکم، زه د سمیه مور یم. او په دې تشویش کې خو موږ هره ورځ تیرو، یوه ورځ نه ده، هره ورځ موږ څو درې کاله ووت موږ په دې تشویش کې تیرو چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستي یو. او موږ په نن او په سبا کې یو چې نن او په سبا کې به مکتبونه شروع کیږي، دوی به مکتب ته ځي. او په ډېر سختو حالاتو کې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت دوی ورسیږي، دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونه ته خو نه پرېږدي، خو موږ هر ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شانتي یو، خوب کې ژوندي یو، بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش او زه نه ټول افغانستان میندې او پلرونه ټوله په تشویش کړي دي. او سخت حالات ده، څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړېږي، دومره دې ودېدو خو نه دي. خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم او لس کاله بعد خدای پاک دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو او تعلیم به پرې کوو له خیره سره.
آزادی ملما.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو نیکی هیله وړاندې کوم او د دې ونې د آزادی رادیو د ځانګړې مرکه د اوریدو بلنه درکوم. قدرمن اوریدونکو، نن د هیواد له داسې یو شخصیت سره ځانګړې مرکه لرم چې نوم یې په خبرونو کې ډیر راځي. زما ملما په اقتصادي برخه کې فعال دی او ځکه له رسنیو سره په دوامدار تماس کې دی. د ازادي رادیو د ملما کله ناکله له بهر څخه هم له رسنیو سره خبرې کوي او ځکه نوم په خبرونو کې ډیر راځي. زما ملما د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لمړی مرستيال محمد یونس مومند دی. لکه غلی مومند څخه مې د دې تفصيلي مرکه په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپل راو پیژني.
سلام علیکم جناب تکل سماترم، زما نوم محمد یونس مومند دی، د کندهار ولایت پښپګم نه یې کې زیږیدل یم او تحصیلات می ابتدائی تحصیلات می در لیسه پوری په قندهار در بین لیسه خبری غسویم، وروسته در هغه د ننګرهار بایزید روشان پونتون څخه د زراعت په څنګ کې می تحصیلات کړی دي. درغه وروسته په خپل تجارت اختیم او د سوداګری په خونه کې می وظایف اجرا کوم. اوس تقریبا د افغانستان د سوداګری د خونه لمړی مرستيال او سرپرستم.
تاسو چې د افغانستان د سوداګرۍ په خونو کې یاست، ورځنی کار مو څه دی؟ یعنی سهار چې راځي تاسو دفتر ته څه کوي؟
زه په خپل سهار چې کم شون، زه په خپل یو خپل شخصي کمپنی هم لرم، د کور جوړولو کمپنی لرم، په هغه کې مصروف یم. سهار تقریبا د لمانځه وروسته بیا خپل سکیجول ګورم. په لومړي سر کې خپل شخصي کار درو وته بجو پر کوم، وروسته د تو بجو څخه از ما سکیجول جوړی. زه په خپل سوداګری خونه ته ځم او هلته هغه کارونه چې زموږ لپاره ضرورت سوي یا د بازي وزیرانو سره پلانوي، په اقتصادي کمیسیون کې کمکاري، ریاست الوزرا سره زموږ ملاقات وي، یا د ماوینینو د ریاست الوزرا سره زموږ ملاقات نه وي، یا د بازي پاپریکو په چتاوي، یا د بازي تجارانو سره، ایتیاجو د مشرانو سره لیدنی وي، د تاروپی د کمیټه کې لیدنی وي، وزارت مالیه کې کوم لیدنی وي، په ستندر اداره کې کوم مجلس وي، هغه کارونه مش پر مخ بیا دورځي. د اوتاغ د سوداګرۍ د خوني وظیفه هم دا چې څنګه سکتور او حکومت سره مشلوي، هغه مشکلات یې چې په مابینسکي هغه څه کې برالاوه پر دې باندې بیا مش په میاشت کې تقریبا 2 سفاره داخلي لرو، غیر له خارجي سفرو څخه 2 سفاره موږ داخلي لرو چې هغه زموږ مختلف ولایتانو ته د سکیجول نه مخې او د ضرورت نه مخې وغوته هم سفرونه لرو.
څو کاله کېږي چې د سوداګرۍ په خونو کې تاسو دنده لرئ؟
ما تقریبا دغه و انتخابي چې زره غلې متخت تقریبا زما به کېږي تقریبا د دوه ورځې انتخاب سویم چې د افغانستان د ټول سوداګرانو سره کښینی او بیا د ولایاتو څخه په ولایاتو کې انتخابات کېږي، د ولایاتو څخه بیا مرکز ته راځي او په مرکز کې بیا انتخابات کېږي، بیا په مرکز کې د ټول افغانستان څخه یو وشت کس راځي، په هغو یو وشت کس کې بیا د یو وشت کس سره کښینی خپل انتخابات کوي چې په هغه کې رئیس، معاونین صاحبان او ټول په دې کې د خپل انتخابات کې تقریبا داز ما اوس تقریبا اوم کال دی.
ډیر ښه، مخکې تاسو د بهرنیو سفرونو د کورنیو سفرونو یادونه وکړه. څو ځلې چې ما تاسو سره تماس نیولای د مختلفو مسایلو په اړه د بحث او د خبرو لپاره تاسو په بهر کې وی، نو دا سفرونه یوازې دوه دي که تر دې هم زیاتېږي کله نا کله؟
زموږ سفرونه تقریبا عموما دوه ورځې درې ورځې دا خامخا په میاشت کې هم بعض وخت موږ ته سفر کېږي، په دوو میاشتو کې هم کېږي، په درو کې هم کېږي، ولې حتما خو داسې میاشت نه وي چې زموږ سفرونه نیمې، زموږ نور همکاران هم په سفر ځي. بعضې سفرونو ته که موږ وخت ولرو غوته خپل ځان برابرو او سفر کوو، په دې خاطر چې د افغانستان اوسنی حالت، د افغانستان اوسنی امنیت او د کرپشن نشتون او دلته د کوکنار کرکیله له منځه تل، دا غواړو چې تشریح کړو خلکو ته.
نو د دې تشریح په وخت کې خو به تاسو له ځینو ستونزو، له سختو سوالونو سره هم مخامخ کیږئ. د امنیت تر څنګ دلته ډېرې ګڼې ستونزې هم شته. په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په برخه کې ستونزې شته، په ځینو نورو برخو کې هم ستونزې شته. دا پوښتنې هم چې خلکو سره خبرې کوي راولاړیږي،
حتما راولاړیږي، خو موږ کوشش کوو او زموږ د خبرې هم انشاءالله زموږ پیشنهادونه د افغانستان حکومت ته، تاسې د افغانستان مسترسمي چارواکي هم تاسې په خبرو کې ونی چې هغه د نجونو د تعلیم په باره کې مثبت نظریات لري، لکه د جناب ستانګزي صاحب نظریات چې تاسې به همیشه اورېدلي. نور دوستان، موږ غواړو چې هر څه چې په افغانستان کېږي هغه د افغانستان د اسلامي نظام د شریعت په رڼا کې وسي، او هم د افغانستان کلچر باید په نظر کې ونیول سي. موږ په دې باندې محدود کړو چې زموږ ټوله د افغانستان نر او ښځه باید تعلیم او تربیت ته لاسرسی پیدا کړي، هم باید شرایط مساعد سي ورته، او هم باید اسلامي مقررات او د افغانستان کلچر او عنعنات ټوله باید په نظر کې ونیول سي.
د خپل کورنۍ په باب راته ووایاست، ماشومان لري او د خو به محتمن کړی وي، نجونې ماشومان هم شته ستاسو په کور کې چې د دې وروستیو تحولاتو له کبله؟
الحمدلله شکر واده مو کړی دی، او ماشومان هم ستا، او ماشومان هم ټول هم انجونې ستا، او هم هلکان ستا، تقریبا دوه زامن او دوه لوڼې ودونه کړی دي. ماشاءالله د هغو هم اولادونه ستا، او دا اوس هم د مینه ګل راسره ناست دلته، او زما سره وایي چې نو ستا ټوله ستا، او شکر الحمدلله ټوله په خپل عالي تحصیلات لري او خپل تعلیم یې کړی دی.
د سه نجونې ستاسو په کورنۍ کې شته چې له تعلیم نه پاتې وي؟
ولا در دا اوس پر خدا غو دلته خو دا سنسته چې تعلیم ته پاتې وي، خو هغه دینی تعلیمات په ټوله لار هواره ده، هوکوي او د دینی تعلیمات په بغل کې ان شاء الله مشکل ټول هغه تعلیمات چې ضرورت وي د وګړو لپاره کوشش کوو چې موږ انجینر لاسرسي ورته ولري.
بیرخه بیرته به ستاسو کار ته راشو. په افغانستان کې اوسنۍ اقتصادي وضعیت، د خلکو اقتصادي توان، د ټول هغه مسائل دي چې لوی ستونزې د افغانستان لپاره جوړې کړې دي. د دې لپاره تاسو څه فکر کوئ؟ په دغه دنده کې چې تاسو کار کوئ، تاسو څومره وخت په دې برخه کې لګیږي؟
زه تقریبا د اتنیم بجو څخه چې زه په دفتر کې یم، بیا در څلور نیم بجو پورې، حتی داسې وخت راسي چې موږ خارجي میلمانه لرو د مختلفو مملکتو څخه، لکه د ازبکستان څخه، د کازاکستان څخه، ترکمنستان څخه، د جرمني څخه، ایتیادی اروپا څخه، د یونما څخه. نو موږ د زموږ مجلسونو بعض وخت لسو بجو ته ورسېږي. کوشش کوو چې څنګه وکړو د خپل وظیفه ګورو، درا وخت پرې چې موږ دلته یو چې د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان د ملت لپاره، د افغانستان د اقتصاد لپاره څنګه وکولی شو چې کار وکړو. اقتصاد هغه محرک دی چې جامعه د پیشرفت او رپا لوري ته بیاینو. ان شاء الله موږ خپل وخت نه لرو، هر وخت چې وی شاید زما دوستان که زما آواز اوري، شاید دوی سره په دې شکنات ولري چې هر څه چې د خلکو کار پیدا شوی دی، که په هرات کې وي، که په خوست کې وي، که په شمال کې وي، که په جنوب کې وي، ټولو ته ان شاء الله موږ خپل ځان رسوو.
ستاسو عمر څومره دی جناب مومن صاحب؟
ولا عمر تقریبا په 1950 کال د هوت پر 15 پیدا شوی،
یعنی اوس تقریبا 350
350
د پخوانی وختونو کیسې را ته وکړي. دا غدا تاسو ډیر پخوانی کیسې وختونه به مهم په یاد وي، د مشومتوب د دورې، د ځواني د دورې، د نوې زلمی توپ د دورې.
ولای کنه درته ژوند خو یو تجربه ده. زموږ د غمشم تو تقریبا داسې و چې زما په فکر زه د دوهم سم څخه کمیابه سویوم، دریم سم ته مشکل و چې په افغانستان کې د ثور انقلاب منځته راغلی ډیر ماشومان نو دا غره ایڅخه چې مکتب ته بتللو زموږ پلار دی الله پاک غره کې رحمت وګورسي زموږ تقریبا استادانه په کور کې راته نیولې چې په دې ټول شان کې زموږ سره ډیر همکاري کوله خو دا زموږ ماشومتوب هم په دې کې و چې زموږ ماشومتوب ټول په جنگ کې رالی سو او جنگونه وای تقریبا زموږ په زمادي یو کرغړنه په حاجی صاحب چې موږ په مکتب کې وو او راوتل ول مرته ناسو د کندهار هرات وزارت چې ځانو چې څو په بارس چې د ازمره لپاره یو ډیره یو خطرناک حادثه او بل حادثه چې تقریبا
د دې حادثې جزئیات مرته وایست مومن صاحب د کوم کلونه وو د چاله خو بمبارد شو او تلفات څومره وو
دا یو ډیره مشهوره کیسه ده د کال مې دی پېت خو زما د خره د 15 پېت کال به وو یا به 30 پېت کال وو دا زما په یادې موږ تقریبا په لسم سنت کې وو او په مکتب کې دربین لیسې پنګر کې زما ډیر نه دوه سنت موږ داسې راوستلی وو او درس مو ویلی سره جین خان چې موږ د مکتب مدیر صاحب دا هم حل او موږ ته د الجبر استاد په خپل کله دی و بخښي ګل محمد خان مې دی دا موږ ته د باندې مرته ناستو او د الجبر سات مو چې تیاری را دي او بمباره وکي هرات ورځي ټول بمبار کړو هلته یو سړی د اج عبد الله جان کسرای و چې هلته د مستریان شکی کې وایي د شیدانو چوک په شیدانو مشهور چوک دا بمبار سو متاسفانه چې موږ ځکه د خپل کور پر رسیدلم چې موږ دکانم هلته هغه وخت د هرات په دروازه کې موقعیت ترلودي کانم یو پروژګای مومند یو سات پروشي مومند چې دا دواره ورسره مرهم پلر راځي صاحب چې خدای تعالی وبشي هغه هم د خو تصادق دی زه چې پرالم زموږ په تزیان نو رسیدلې خو د شیدانو په چوک کې ډیر تلفات سی وو دا یو ډیر یو عظیمه ورځ چې حالت سی وو نو بیا هم د تجارت چې حالت کې دی یعنی په کندهار کې په ډیر د مشکلات سره مخ مخ او کله به پلار کې به خلک په دغلوس غلبه و او نه څوک تر کور پر چې بتلو حوانونه برات لازم یو دوست محترم ترک صاحب هغه یو وخت موږ د کور د غیرات روزي پر درک دغه پر چې بتلو حالت یو صحابه د والی کوټي وجد چې مچرل د جس ډیر او کندار هوټل مخته د جس ډیر په زحمت تیرې د لزم کور په شهر نه وکړو حالت به دومره مشکلات پر دی لاري و چې حوانونه به او مشکلات جنگي و بیا چرالې سولو خطر هغه ورسته تقریبا بیا هم موږ خپل زما د پلان ته ډیر خوش او زما محترم احمدي غېدا خوښه چې موږ باید دغو موږ باید تعلیم ته باید دوام ورکړو او څنګه تعلیم خو بیا دی له هم د خپل کله پزه به موږ هم کاروبار کوي زما ورونه موږ یو ځای کاته د امور کول او الحمدلله هم کاروبار ته د امور کول هم درغه څه چې تحصیل ضرورت و هغه مو پر مخ بوتي افغانستان ډیر یو خراب شرایط تر کې دی بیا تقریبا څو وخت چې د مجاهدینو حکومت را لې هم زه په خپل حالته په تفسیرات کې ما هم کاری درلودل او هلته کار میکوي تر هغه وروسته دا د طالبانو لومړی دغه چرالي زه هم په تفسیرات کې وم چې هلته موږ مولوی او درف صاحب یې خدای تعالی غره رحمت وګړي هغه زموږ رئیس او بیا موږ هم دغه درلودل دغه حالته ما وظیفه درلودل چې بیا تقریبا هغه وخت کې هم زه وخت ډیر کشرم سن می تقریبا درویش کال یا دویش کال خو بیا هم وخت کې په اقتصادي بخت کې باز وخت په نظریات ورکول او هغه خپل دغه مکول په هغه وخت کې چون د تجارانو د خواڅخه یعنی زه په خپل حالت کار میکوم
له ماشوم توبه له ستونزو جنجالونو مشکلات سره مخامخ شوی است او که تاسو د یو تاجر زوی وي نازولې وي او په ناز نعمت کې را لوي شوی
موږ یو ډیر داسې نه ډیر داسې عالی ژوند نه ډیر داسې یو متوسط ژوند درلودي او موږ کوشش کوي چې پر دغه ژوند باندې خصوصا زما د پلار کوشش دا و چې موږ ډیر باید داسې سخت وخت اوسو څو وخت چې به زه سهار وختي په مکتب ته هم چې تلله ما راتللو درغو به ما اول د واره دوکان سره سموي بیا بر ساعته بجې به بیرته تللو در مکتب پورې او کوشش وکړي دغه وروسته چې هم بیا راتللو بیا به درس او دغه ولې ستونزې ژوند به ستونزو او به مشکلات نه سوالې خو زه د خپل ژوند څخه راضي یم چې مو د الله جل جلاله خوښ خاص کړی دی هغه ټول الله پاک جل جلاله هم مشتر رسول دی او ډیر د الله پاک سره شکر گزار ژوند به ستونزو او به مشکلات نسته نو زه یو وخت اوسې هرات زه زما ورور بتلو نو دا د خپل موټر کې ونو ته د موټر کې د شپې په خوا په د فراروت کې شپه کې د سړکان خراب و بدلته مشپه او که سهار سره کړې سره لږ به د سوي ولته موټران ډیر وختي حرکت کوي په خپل موټر کې بده چوغور یوازې زموږ موټر ولاړ دی بل موټر یعنی ژوند داسې دی هغه یو شی دی چې به زحمت راحت نسته نو که څوک غواړي چې راحت ورشي زحمت زحمت پکاجي زحمت مو در خپل وسه پر تل خپل ویزا په لومړي سر کې اول د ورځ ما خارجي سفر چو هغه سنگاپور ته نو افغانستان او هغه وخت تقریبا یعنی 1990 کال دغه وخت سنگاپور او دغه وخت افغانستان دې یو متفاوت یقینا د ژوند لوري جوړي هر څلري ولې به هم تخفیفات څخه ډیر راځي.
مومن صاحب، تاسو د بهرنیو سفرونو یادونه وکړه. کله چې بهر ته ځئ، تاسو په داتیرو شلو 15 کلونو کې بیا بیا بهر ته تللی او هیوادونه مو لیدلې دي، هلته د هیوادونو د پرمختګ سرعت څه ډول دی؟ له افغانستان سره چې مقایسه کوي، یو مقایسه کولای شي؟
ته فکر کوم چې افغانستان د 20 کال جنگ تیر کړی دی. زه چې خپل د اول سنف یا د دوهم سنف خاطرې دغه وخت د مکتب نظم، دغه وخت د مکتب ډیسپلین، زموږ د اول سنف معلم محترم محمد منبی خان مې دی چې د کندهار په هرات بازار کې کور موقعیت لږ ډیر یو شسلی. هغه وخت موږ چې د اول سنف موږ درس ویلی، هغه په کابل کې د ادبیاتو د فاکولټي څخه فارغ د کوشنیانو په څانګه کې دی فارغ شوی. وروسته چې ما بیا د سره خبرې کولې، دی هغه وخت د کابل پوهنتون د ادبیاتو د تعلیم او تربیه د ادبیاتو پوهنځي څخه کشنیانو په بخش کې د چې دی د کشنیانو دومره د تعلیم سطح او د اموزش سطح ډیر لوړ. خو بیا هم تخه افغانستان تقریبا په افغانستان کې هغه وخت چې موږ کشنیانو د جرمنیانو دغه و د جرمنانو په د جرمنیانو په پاکستانونو حالت از ما په خپل په دې زپا په پاکستان چې موږ ټول زموږ یو معلم او چرمه گیزل نه مې دی د بل د ګوتونه مې دی چې بازار کړم په انټرنیټ کې هر څه سرچ کړم، دی په جرمني کې نه کړ پیدا واکنم په تله ډیر د ولی یو شی چې دی چې هغه څه چې موږ ته مشکلات پیښ شوی دي، هغه زموږ د سیاسيونو د لارې پیښ شوی دي. یعنی په افغانستان کې یو صحیح نظام چې وو هغه لمنځه ولاري او پر ځای باندې ځان ولري. یعنی په هیڅ نظام کې دا نشته چې یو چانځه کا واخه او بل ته ورکه دی، اوس شي واخه بل ته ورکه ده. یو مشکلات ولې پرتله ز فکر کوم چې افغانستان د فرصتو په لحاظ یو ډیر شته فرصتونه لري. دا اوس که زه تاته د یو فرصت افغانستان وایم چې اوس مثلا پرتله کو کتا د خیر کار وخت را لستاسیتمن د بدخشان څخه بدخشان یعنی کډر کوم د افغانستان د سویس غونډې کې سویس او بدخشان سره مقایسه کې دا بدني وشي د شرط یو نه وزې وی ګوري هینې یو دغه یو شایسته ځای ته تاسو نه چې هم ورونی هم کورونی او شنګای او هم ډیر وبوي. یعنی دا رقم ځای دی څنګه اوس موږ ټول واخان ته ولې بیا هم د هوا د سړکوالي له کله موږ د سوي کولای چې ولاړ شو ورې وګورو. زه فکر کوم چې کله هم خلک صحیح کار ته سوي وای او زموږ بعضی سیاسونو د پردیو په لمسون باندې د افغانستان په خرابکاری کې برخه نه وایي او خپل هغه څه چې د افغانستان اسلامي ارزښتونه وای د افغانستان اجتماعي ارزښتونه وای کې چیرې هغه ته خپل توجه کړی وای او د افغانستان خلکو د هر چا په خبرو نه وای خطا وتلی. زه فکر کوم افغانستان به د یو پنړی کې د پیشرفته افغانستان بلکې اوس چې موږ د کوشتې پی کانال جوړو دا کانال تقریبا د باید مشبه ته کاله د مخه جوړ کړی وای. موږ په افغانستان کې د برکه اپورتونټی لرو، یعنی موږ د همسایګانو سره کم مشکل لرو چې باید موږ برک جوړ نو کو پر کونار پر سند باندې موږ باید همسایګان دې ته کانی کو چې موږ باید کونار پر سند باندې باید موږ سند کو. موږ په میلیارډو ټانه کوله لرو، موږ ولید کولې ته اپورتونټی څخه برک نو جوړولې. دا هغه شان چې باید وکړ او خلکو هم داسې نه دي کړی چې د اسمان را تاسو ویل کته سي د دوهم جنگ جنگ را ورسته د جرمني اقتصاد مطالعه کوي. هغه د بنس کارخانه چې د جنگ جاني در مخه جوړه شوی او ورسته چې دغه په حساب کړی دی د خلکو په کړی دی دا تقریبا یو سړی چې 3600 مارک یې درلود. هغه شی روس په دنیا کې نسته جنرال موټر کته سره واخی. یعنی موږ هم دغه ډول اسونه لرو، هغه هم لري. موږ ولې نشو کولای چې په حساب تاسو کو نور مملکتونه هم زموږ مملکتو سره په مقایسه راوخو. یعنی افغانستان
تاسو وای چې ولې نشو کولای
زه فکر کوم یو مو درس دي چې په هغه وخت کې هم موږ چې هر څه چې هر وخت چې موږ د پیسو په خاطر تللی او یا د یو والی خاطر زو نه پرېښول کیږي چې باید موږ پیشرفت او تکامل ته ورسیږو. ولې خو اوس هم افغانان چې دي دغه اوس هم زه تقریبا د افغانستان شمال جنوب ټولو خلکو ته چې زه ګورم خامخا دغه اوس حکومت دی څنګه تاسو سپی ولې خلک په دې خاطر ډیر خوشاله دي چې په افغانستان کې امن دی. د ورځې 200 انسانان نه مړ کیږي. دغه اوس تاسو زموږ تقریبا د افغانستان څونه ظرفیت لاړې خارج ته د افغانستان ظرفیت خارج ته لاړې ولې بیا هم دلته کار کوي. تقریبا د تېر پنجشنبه د افغانستان د نوښتون نمایشګاه تعلیمات تخنیکي جوړ کړو چې ډېر یو اعلی نمایشګاه. زه به تاسو ته خبر کوم د اوس په کابل کې تېره پنجشنبه یو څوک د پکتیکا دی هغه د کمپلو داسې په افریقا جوړ کړی دی چې زه به تاسو ته ووایم چې یعنی یو چینایي څونه انجینران لري او څونه خلک لري. خود ده په دغه خپل چې بل ځای کار کړی دی زحمت یې کړل دي پیسې په کړي دي خپله سرمایه راوړه په افغانستان کې د کمپلو په افریقا جوړ کړه. ده په هغه رشته کې هېڅ تحصیل نه دی کړی خو بیا هم د چینایانو سره په هغه سخته ژبه چې ورسره پوهېږي او راځي دا کار کوي. دا ډېره
ولې مومن صاحب په عین حال کې افغانستان ډېرې لوی ستونزې هم په همدا تجارتي برخه کې لري. افغانستان د نړیوال بانکي سیستم نه محروم دی. افغانستان د هیوادونو سره د راکړې ورکړې نه د همدې دلایلو په خاطر محروم دی. یوازې د ډېرو وړو کوچنیو مسایلو لپاره چې د بشري حقونو مسایل دي او د نجونو د تعلیم او کار مسله ده. یعنی نړیوالو دا روابط له موږ سره په همدې خاطر قطع کړي دي. صحیح ده چې ځینو برخو کې به پرمختګ هم شوی مګر دا لوی مشکلات ولې نه حل کیږي؟
تکل سه محترم تاسو ته بهتر معلومه ده. زه خو ټول خارجان چې زموږ سره په ملاقاتونه کې بانګ جهانی یونما او ټول د دې تاسو سره منګر زه فکر کوم چې اوس په افغانستان کې تقریبا ما چې لږ معلومات کړی تقریبا د بشر حقوقو چې دی هغه د افغانستان د خلکو په سیاسي داخلي مسایل په خپل دي سره حل کې بانکي سیستم ته تاسو اشاره وکړه چې بانکي سیستم هم د افغانستان پیسې ګور په دنیا کې منجمد دي. دا د افغانستان د خلکو پیسې جذب تاسو ته خبرو کوم کڼړي د افغانستان د تعلیم او د تربیه سره علاقه ولري. په افغانستان کې د تعلیم شبکې خدا هم د یو خصوصي سکتور د مکتب پیسې هم هلته قید دي او هغه ته د میاشت تقریبا هفته کې به مثلا لږ پیسې شروع کړي. د هغه عوامل چې سره منځ کړي د فکر کوم چې نړیوال هم باید د افغانستان سره یو د تعامل میز تکشینی او نه د تقابل میز باید وځه کې. زه وایم چې د افغانستان خلک د افغانستان حکومت دغه چې باید موږ د دنیا سره تعامل ورو دنیا سره تعامل واړی چې موږ باید خبرې پیل کو او هغه خبرې باید پیل کو چې د افغانستان د پیشرفت سبب کیږي. او موږ هم یقینا ستاسو ته خبرې پک موږ نه نسو کولای چې یوازې خپل ځان منزل ته ورسېږو چې افغانستان دنیا اوس تاسو د ګلوبل ویجیډیا یو جهانی قریه ده. موږ په دې قریه کې ژوند کوو. موږ باید د ټول دنیا سره هغه تعامل ولرو چې د افغانستان پر ملي اسلامي او اقتصادي ګټو ولاړ تعاملات.
تاسو کله چې د طالبانو له مشرانو سره روزمره غونډې لري خبرې کوي ورسره یادوي دغه مسایل چې تاسو د اوسیات کړل چې افغانستان په یوازې ځان ژوند نشي کولای. نړیواله ټولنه د څه د لکه یو کلی غونډې او په کلی کې تاسو نشي کولای چې په یوازې ځان ژوند وکړي. دا مسایل ورسره یادوي دغه جواب څه دی؟
موږ چې همیشه دا موضوعات یاد کړی دي د خپل کوشش کوچ پرتر تجارتي مسائل ډیره خبرې کوو. هغه مسائل چې سپموش پرې مربوط وي لکه تجارتي مسائل هغه موږ مشترک دي. ولی موږ ته چې خبرونه رسیدي یا خبر رسیدي پر دې موضوعات باندې سخت کار شروع دي. تاسو وزیر صاحب تاسو له تلی وزیر صاحب معرف او د نورو اراکین خبرو په دې باره کې اوري. ولی موږ هم غواړو چې د دنیا سره تعامل ولرو. تاسو ګوري په ټوله دنیا کې د ټول اروپایي زی چې کوم جوړ اروپایي ویزا خو موږ مجبور یو چې شل شپې په بل ملک ورته وکړو یا په مثبت راځي یا په منفي راځي ویزا. دا ګوز موږ د پاره مشکلات دی. ولی موږ ټول روزمره هر مشکل چې دی موږ هغه پټیر زموږ د بعضی تاجرانو چې دی هغه په دې خطر مثلا د خارج څخه چوتوي چراس یا مثلا لوري په مکتب کې وی یا په تعلیم کې وای چې موږ دغه د کابل موږ نشو کولای چې هلته درس وي. یعنی دا هغه مشکلات دی. ولی اوس په افغانستان کې تقریبا ټول داس نه دی چې ما چې خپل حساب ته وکړي تقریبا په افغانستان کې اوس هم په تعلیم باندې هغه تعلیم چې خلک وای پر دونه بندیز نسته باندې ټول خلک په آزادانه کې. تاسو د افغانستان د پروموټر کې حرکت وکړي نو تاسو به جوپو جوپو یې جنکی وویني چې مکتبو ته زی د کابل در شماله د کابل در هرات د کابل در خوست پر تاسو وګوري چې په جو پو جنګي خپل در سو ته زی او در سو ته د عمل کوشش پیدا وسو چې موږ څنګه وکړو د افغانستان ټول خلک په یو کې سپاره چې موږ باید د ریکشتي د په اقتصاد پر سوالو کې اقتصادي منافع تر سوال ته د افغانستان کې د یو واحد نظام لکه اوس چې تاسو دا هم باید سره هره نه کې چې د افغانستان په یو ځای کې به یو والی ولاری بیا به یو چانه قبل وي برته به را جواب کوي مرکز ته اوس هغه حالات نشته اوس یو والی زی یو ځای مثلا هلته خپل وظیفه پرې کوي تاسو باور وکړئ زه دا خبره در شته ته کوم تکل سم ترم موږ ورغلی یو تقریبا د اوس چې موږ لاړو که زموږ په مزار کې شریف پکې کار شوی دی چې والی تو هغه موږ په اقتصاد کې هر خبرې تاسو موږ توې سم در حل کو دا کندوز ته ولاړو هلته مو دل په بغلان کې په تخار کې په بدخشان کې یعنی ټول د خصوصي تور سره همکار خلک دي هغه څه چې نور دي په افغانستان کې ته د علماء او شوراسته د ټول سره په نور هغه ته موږ هم ارزو دغه دی چې په افغانستان کې د یو خاص اسلامي چوکاټ چې افغانستان یو اسلامي ملک دی دغه په شرایط کې موږ د افغانستان د ټول خلکو حقوق ور
ډیره زیاته مننه په پای کې څه زیاتوي
زه په پای کې زما پر ټول افغانان ته چې په خارج کې ژوند کوي د زړه له کومې د دوی څخه مننه کوم چې دوی د افغانستان په بیا رغونه کې مهم رول لغداله بولی دي چې د دوی ټول کومکونه د افغانانو سره جاری دي او د افغاني په ثبات کې دوی مهم رول لوبولی او بیا ټول ته موږ یو اطمینان ورکوي چې په افغانستان کې د افغانستان خلک خصوصا موږ تجارت سره یو ځای شوی یو او ډیر غټ روغتون د سرطان د مجادلې لپاره جوړو د سرطان لپاره جوړو دیکي د خوست د خلکو ډیره غټه همکاري ده او د افغانستان د تجارانو غټه همکاري ده وزارت سیاتامي همکاري ده د روختن به مجانيوي په دې کې د ټول هغه د وطنوالو څخه چې په بهر کې ژوند کوي کڅ ډاکټران وي کڅ په دې باندې کې مهارت لري موږ به ان شاء الله په دې نس ډیره تل کې د ټول څخه دعوت وکړو او ان شاء الله د دې سره په ټول کمپارانسونه جوړ کو چې څنګه کولای شو چې په افغانستان کې تقریبا 6000 نفر په افغانستان کې د سرطان د مرزي سره په کال کې لاس اپګریوان دي او په دې کې لزر کسه د مابینځي او شپاره زره کسه خپل کورونه خپل پیسې د لاس ورکوي بیا کې جنوم جوړو د مو یو تکل کوي ان شاء الله چې در کوم حد به موږ ورسو او په دې کې تقریبا زموږ سره د افغانستان ملي تجاران او خصوصا د خوست ملي تجاران په دې کې زموږ سره همکار دي ان شاء الله موږ به دغه شپه خراب هم ان شاء الله بیا تاسو سره شریکو د خیره تکل صاحب محترم تاسو د افغان په سپات او دا به ان شاء الله د افغانستان د ټول خلکو په همکاري به د شپه خانه جوړیږي د خیره سره پیژو
د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستيال محمد یونس مومند و چې د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو په لړۍ کې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې تر بلې مرکه د خدای پامان
ازادۍ رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده
استاد غاړ هاد نارنج وله وله سیمال له شنا د نارنج وله وله استاد غاړ هاد نارنج وله وله वले वले जमाल ले चनार दे नारंज वले वले दस्ता दगाड़ हार दे नारंज वले वले जमाल ले चनार दे नारंज वले वले दस्ता दगाड़ हार दे नारंज वले वले
Mashallah.
خنجلی لک چیز ده نه یم خو خنجلی وی 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 سپیڑا را دکر پر مخنجلی لک چیز ده نه یم خو خنجلی وی 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 سرگی میں نا قرار دینا رنج ولی ولی سرگی میں نا قرار دینا رنج ولی ولی زمال لے چنا دینا رنج ولی ولی دستا دغاڑ ہار دینا رنج ولی ولی زمال لے چنا دینا رنج ولی ولی دستا دغاڑ ہار دینا رنج ولی ولی استاد غار ہار دینا رنج ولے ولے زمالہ لے چنا دینا رنج ولے ولے استاد غار ہار دینا